پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي السلام علیکم او هغه اوریدونکو چې نوې میلادي کال منځي هغه ته د نوې کال مبارک شي. د افغانستان ملي امنیت وایي چې په غزنی کې د الجزیرې خبریال نیکزاد طالبان وشلې دی او هغو کسانو اعتراف کړی دی چې د دې قتل په تور نیول شوي دي. تر خبرونو وروسته د موضوع جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول سو. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي او پرتګال به سر له نن څخه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنې مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نور چارواکي د مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سه شمې پر ورځ د زړه د حملې له امله مړ سو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک سو او حملته بین الافغاني خبرې هم پیل سوې. اته څلوېشت کلن دلیلی د غزنی اوسیدونکو و خو جنازه یې نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویاندي مریم عطایي په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د واورې بېسارې اورښتونو ډېر ماشومان اغېزمن کړي دي. دا وایي په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او ناامنۍ له کبله له خپلو سیمې بې ځای سوي دي، نو همدا وضعیت ماشومان ډېر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. دا وایي له بده مرغه کورنۍ سونتوکي او د ژمي نور تجهیزات نه لري. میرمن عطایی دا هم ویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100,000 اړمنو کورنیو ته ژمنۍ مرستې برابرې کړې. دغې موسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 څخه تر 2019 کال پورې تر 26,000 ډېر ماشومان د افغانستان په جګړو کې مړه یا ټپیان سوي دي. د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملی چاره پیل سوې. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې چې د پنځمه پرز خبره سوې ویلي دی چې د دې پروګرام لمخې به شاوخوا 1,380 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هر کورنۍ ته د 40,000 افغانیو په ارزښت یوه بوجۍ وړه، 10 لیتره غوړي، 15 کیلو لوبیا او 10 کلچې صابون مرسته کیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي شاوخوا ونی د مخه په کابل کې وویل چې د ملي دسترخوان د پروګرام لومړنۍ پړاو به په راتلونکو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پالیسي. زموږ اخله ازادي راډیو وري. نن د نوي میلادي کال لومړۍ ورځ ده. دا ورځ د کورونا وبا د اندېښنو او د نوي واکسینونو پر مټ د دې ناروغي سره د مبارزې له هیلو سره پیل سوه. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د نوي کال شپه هغه سیونل منځل سوه لکه په نورو کلونو کې چې وه. ډیرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تېره بیا اورلوبې د تلویزیونونو له لارې وویني. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په څیر د نوي کال مراسم په تېره بیا اورلوبې له استرالیا څخه پیل سوې او په تدریج سره آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل سوه چې راغونډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوې دا یې په وړاندې جوړ سوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل سو. او پرتګال سره لنن څخه ل جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږمشتنی مشر په غړ واخلي. پرتګال به د خپل د ماموریت پر مهال لزینو ننګونو سره مخامخ سي چې لوی هغه د کورونا وبال کبل د مرستو د بستو همژغي د همدې وبال کبل روغتي ستونزې او د کورونا واکسین دوه ول دي. پرتګال په بیانیه کې ویلي د امکان تر هدا هڅه کوي چې د شپږمشتي په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغې څوکۍ د مسؤلیت د لیشت پر مهال ویلي چې جرمني شپږمشتي د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز و. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په غزنی کې د الجزیرې تلویزیون خبریال نیکزاد چا ووشه. ملي امنیت وایي چې شواهد لرو، طالبان وایي چې سم نه دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکوو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د بې اسنادو موټرو د ثبت له درکه یې په تیرو دوو میاشتو کې نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ مالیه ترلاسه کړې. د نوي میلادي کال لمانځنه څرنګه پیل شوه؟ روختہ دښمن شتمنی پروګرام هم لرو او وړاندې به په خبرونه کې دا پروګرام درته معرفي کړم چې پر کومه موضوع ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې د الجزیره او اسوسییټډ پریس آژانس د وشتل شوی خبريال رحمت الله نگزاد قاتلان نیولې دي. د ملي امنیت له لورې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې وژونکي حمید الله او عبد الخلیل نومیږي. دوی طالبان دي، خو طالبان بیا وایي چې نیول شوي کسان طالبان نه دي او له دې کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی دی. د نورو جزئیاتو لپاره اجمل ان په استډیو کې راسره دی. انسب نور څه معلومات؟
د افغانستان چارواکو پرون ویل چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد وژن کې نیولې دي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل نیول شوی دوه کسیز ډله د وسلوالو طالبانو په یوې سیمه ییزې ډلې پورې تړاو لري. نورستانی همدارنګه ادعا وکړه هغه تروریستي ګروپ چې موږ پر هغوی د هغوی نه دوه نفر نیولې دي مستقیما په دې وژنه کې دخل حالت لري. د پتاسیال کې د چي د رواني مرغوم میاشتي په څلور منېټه د پنځشنبه پورز د غزنی والی ازادي رډيو ته ویلي وو د خبريال رحمت الله نیکزاد د وشونکو څرکی لګولې ده. جنرال سید عمر نورستاني هم درنګ ادعا وکړه چې یو څه سرنختي پیدا کړي موږ ور باندې کار کوو کله چې وي مثبت پایلې ته ورسېدو له خلکو سره به شریک کړو. د پنځشنبه پورز د افغانستان ملي امنیت هم د یو داسې کس ویډیو خبره کړه چې وایي د نیکزاد ترڅنګ د کمی یو کارکونکي او د مستوفیت دوه تنه هم بوجلی. دا کس په دغه ویډیو کې ځان د حمید الله په نوم د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ وسیدونکو معرفي کوي، خو یې اوس په غزنی کې ژوند کوي او د طالبانو په امر یې دغه کارونه تر سره کړی دي. خو طالبان د ملکی خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو او همدارنګه د مدني فعالانو په وژنه کې خپل لاس لرل په کلک ردوي. د نیکزاد په وژنه نه وروسته طالبان لومړنۍ ډله وه چې په دې اړه یې خپل عکس العمل وښوده. دا وژنه یې وغندل او نیکزاد یو مسلکي خبریال یاد کړ. همدارنګه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد موږ ته په وروستیو کې په یوه مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په ژورنالیستانو بریدونه نه کوي او هغه ادعا وکړه چې دا کار د دوی د بدنامۍ لپاره ښایي په حکومت پوری تړلې کړې کی. په افغانستان کې تیر 2020 کال د ژورنالیستانو لپاره یو مرګونی کال وو، یو لخنړیو کلون نه وو. په دې کال کې څو ژورنالیستان په مستقیمه توګه په هدفي بریدونو کې پرله پسې وژل شول او همدارنګه ګڼ شمیر نور ژورنالیستان په افغانستان کې تهدید شول. حکومت او وسلوال طالبان دواړه پر یو بل چي او تر اوسه پورې هم دقیقا څرګندنه ده چې په افغانستان کې رسنۍ څوک واخی او د چا تر تهدید لاندې دي. په ځانګړې توګه ګڼې رسنۍ چې په کابل کې فعالیت کوي خبریالانې ویریدلي، اندېښمن دي او د خپل مسؤلیت په اړه په تشویش کې دي.
ان صاحب مننه. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژنه ډیر ژر رد کړه، ځکه چې نیکزاد د الجزیرې تلویزیون لپاره کار کوه او د الجزیرې مرکز هم په قطر کې دی او طالبانو مرکز هم په قطر کې دی سیاسي دفتر. لیکن د ازادي راډیو د خبریال الیاس سعید وژلو په ارتباط په پیل کې طالبانو ویلو چې په دې اړه تحقیقات کوو، وروسته بیا دا موضوع هم بیرته رد کړله چې دوی په دې کې لاس نه لري. د هغه د قاتل د نیولو په برخه کې هم د افغانستان حکومت ویلي و چې قاتل نیول شوی دی، خو دا موضوعات نورو څېړنو ته هم ضرورت لري. ځینو څېړونکو ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي چې دغه څېړنې په خپلواکه توګه هم وشي تر څو دا معلومه شي چې دا کسان چا وشلی دي، خو حکومت دوی اعترافات خبره کړې دي.
او اما چې تاسو ویل د ازادي راډیو دی وژل شوی خبریال الیاس دایچ په هلمند کې په موټر کې د خود شوی مین په 14 کې وشل شو، د هغه په تړاو باندې هم د افغانستان امنیتي چارواکو یو کس چې ځان په طالبانو پورې اړوند خې نیولې او د هغه اعترافات هم خبره کړ چې هغه وایي په دغه وژنه کې لاس درلود. خو وسلوالو طالبانو کسان په لومړیو کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي، وروسته ویل چې د الیاس تایی په وژلو کې دوی لاس نه لري.
البته د افغانستان حکومت په ننګرهار کې چارواکو ویل چې د انعکاس راډیو تلویزیون د خبریال ملال میوند قاتلان هم دی ولیدي، خو هغه اعترافات لکه خبره نه شو.
په ننګرهار کې بیا د ملالی میوند د برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخستې وو. چارواکو ژمنه کړې ده چې له مشکوکو کسانو چې دوی وایي چې قاتلین دي چې په هماغه ورځې د نیولو اعلان وکړ، له دوی نه د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به د دوی اعترافات او همدارنګه په دې اړه نور معلومات د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نوي جزئیات د ننګرهار له امنیتي ادارو نه دي رامخته شوي. همدارنګه په افغانستان کې په تیرو میاشتو کې، البته په تیرو دوه درې میاشتو کې، څو نور خبریالان په نښه شول چې په هغه کې او مدني فعالان په نښه شول چې په هغه کې د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د څار د بنسټ مشر یوسف رشید وو چې د دیموکراسۍ او د انتخاباتو یو فعال وو. همدارنګه د تولونیوز یو خانه ویاند او نتاق یما سیاوش په کابل کې په یو 14 کې وشل شو. همدارنګه دی اریانا نیوز یو نتاق او د خبرونو چلون کې په مرموز مرګ مړ شو چې تر اوسه پورې هم جوته نه ده چې هغه ځان وشنه وکړه، خو حکومت خدا وایي چې ځان وشنه وکړه، خو ځینې خلک شته چې په ځان وشنه شکل لري او کېدای شي دوی ګومان لري چې کېدای شي په کومه مرموز ډول وشل شوی. همدارنګه یو سیاسي فعال په کاپیسا کې په نښه شوله، اغلی نورستاني چې دی ټول وبخي کوهستاني چې دی ټول پیخو په مجموع کې په فعالانو کې سیاسي مدني ټولنیز فعالانو او ژورنالیستانو کې د محل ویر خبره کړې ده. 2000 کال کلیوي خو د کرونا لپاره د افغانستان لپاره یو ترنګلې او سخت کال وو د ټول نړۍ لپاره، خو هدفي وژنوي په خصوصا د 2000 کال په ورستي او څو میاشتو کې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ، په مدني ازادۍ په فعالانو یو داسې څه دي چې د محلي په کابل ولایتونو کې مدني فعالان، ژورنالیستان، فرهنګیان ویرولې دي.
انصر مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان مالی وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 10,000 بیا اسناد موټر ثبت کړي دي. د دې وزارت مسؤلانو له قوله په دې شمېر کې 10,000 موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1,400,000,000 افغانیو ته رسي شي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شوي دي. مالی وزارت زیاتوي د بیا اسنادو موټرو د ثبت موده یوه میاشت نور هم تمدید شوې ده، خو که دا موټر په دومره وخت کې ثبت نه شي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. نور په دې راپور کې
د بی اسناد موټرو د سب لړۍ په لیدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1,220 بی اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېرې 2,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټروی
د بی اسناد یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 1,500 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 2,500 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکي موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالی وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هره ورځ له 800 څخه تر 900 بې اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بې اسناده موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نوره هم تمدید شوه، خو که تر دې نېټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بې اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د 6:30 غونډو په راپور کې ولیکل د بې اسناده موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالی وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالی وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د نړۍ په اکثرو ښارونو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا وایروس خپرېدو له کبله محدود لمانځل شوی دی او ډیرو خلکو غوړه وبلله چې دا مراسم د تلویزیون له لارې وګوري. په تیر بیا اور لوبې وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو د خبرونه په پیل کې مو لومړی مطلب دا و چې په غزنی کې د الجزیره د تلویزیون د وټل شوی خبريال رحمت الله نیکزاد د قاتلانو پاړه باندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل دي چې قاتلان نیول شوی دي او دوی طالبان دي، خو طالبان دا موضوع ردوي. لوی سره د خبريالانو لپاره غوښنه په افغانستان کې په زیاتی دوري د ژورنالیستانو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې مشر موید هاشمی له کابل په ټلیفون را سره ده. هاشمی صاحب خبرونه ته شرخلې
مخارجه
تاسو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. هاشمی صاحب محترم، د خبريالانو ته غواښونه او تهدیدونه په افغانستان کې په زیاتی دودي، ستاسو له نظره دا تهدیدونه او غواښونه تر څه حده مواجه دي؟ طالبان نه مني چې دا کارونه دوی کړی دي او حکومت وایي چې طالبانو دا کارونه دوی کړی دي؟ شهبت صاحب
محترم، پاول سر کې خو اجازه را ترا کی چې د سیرلان جزئیات وړاندې کما چې متاسفانه په تیرو 15 کلونو کې مونږه په 45 ژورنالیستان شهیدان ورکړي دي. یوازې تیر کال او سه کال نږدې 100 رسنۍ د امکاناتو د نشتون له امله یا د امنیتي تهدیدونو له امله بندې شوي دي. په 2019 کال کې مونږه 15 شهیدان درلودل، 18 زخمیان مو درلودل. 2018 کې مو 19 شهیدان درلودل. په 2019 کې مو 15 شهیدان درلودل. 2018 کې مونږ لښ شهیدان درلودل. د پیښې ارقام کرا واخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازې نه ویر او اندېښنا د ژورنالیستانو د لوی کورنۍ سره دا ده چې ټارګټ وژنې زیاتې شوې دي او دا وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په تلو حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې موږ شهیدان درلودل او سه کال موږ نخښ شوی شهیدان درلودل چې ملګری په نخښ شوی دی بیا وژل شوی. او خواشینین دالته ده چې دولت تل دغه وژن او پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچي او غوی د دین انکار کوي. بیا دولت مشترک کمیټه ملي امنیت او د کورنۍ چارو وزارت چې کما کمیټه لري د ژورنالیستانو پر وړاندې سرغړونو او د تهدیدونو غوی تل وایي چې موږ قاتلین نیولې دي یا دغه پیښې عاملین مونږ نیولې دي. موږ سره اندېښنه هم دغه ده چې کبو هغه صورت کې چې کله وسلوال مخالفین دار دی چې موږ دا نه دی وجلی او دولت په غوی باندې وراړی چې دا د وسلوال مخالفینو کار ده. زموږ د جورنالیزم د کورنۍ او د افغانستان د جورنالیستانو د فدراسیون او د ملاتړو بنسټونو غوښتنه هم دا ده چې دولت ته هغه نیول شوي خلک آزادانه یا عادلانه محکمې ته وړاندې کړي، هغه داسې محکمې چې په هغه کې د رسنیو د کورنۍ نمایندګي شوي ترڅو معلومه
شي. محترم امدا چې تاسو ویل چې د لدې خلکو باید علني اعتراف واخیستل شي، دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خبره کړې دي؟ مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره کړه او همدارس د الجزیرې د خبریال د قاتلان په برخه کې دوی دا اعلامیه خبره کړې ده. څرنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي تر څو له خلکو سره اصلي موضوع واضح شي خلکو ته؟ بله،
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړې. شخصا زه خپله یوه اونۍ د لیاستایي کور ته تللی وم، په هلمند کې وم، دغه کورنۍ سره مې یوه اونۍ تیره کړله. دغه کورنۍ هم قناعت نه لري تر اوسه پورې چې دغه په پیښه کې تورن څوک نیول شوی ده. دوی نمون غوښتنه کړې ده، دوی همدغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي همدا په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. خو تاسو ته معلومه ده چې د بندینا اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي. یا دا چې اوس مثلا
هاشمي صاحب همدا خبره په افغانستان کې وبښي، همدا خبره په افغانستان کې ډېر کسان کوي چې له بندینا اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتېدی. یعنی یو لاره باید ورته جوړ شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسول په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښینئ یو لار ورته پیدا شي باید چې دغه کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي، او تر څو معلومه شي. او که چېرته همدا خبر هم داسې روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی، او ترمنځ به خبریالان وژل کیږي او حقیقت به نه څرګندېږي،
همدغه موضوع موږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې موږ کړه ده. خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکر الله او د حمید الله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده، ملي امنیت ریاست موږ د دوی په خدمتونو یا دولت کې عقل لند ژورنالیستانو سره خواخوږي ښیي، په هغې کې شک نه کوو. ولې زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم، متکررین دا معنی تر دې وړاندې هم ټارګېټ وژنې کړي دي او هغه اعترافونه کړي دي د قاری عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغه سي محکمه یا دغه سي یو بینچ جوړ شي چې په هغې کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، د هغوی په شتون کې د دوی اعترافات واخیستل شي، دوی وړاندې څوک ضرور کړي دي، او د دغه تیاره ګوټونه ټول روښانه شي، بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدی، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي. لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، تاسو چې غوښتنه کړې ده او حکومت رد کړې ده، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدی چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا داسې وشي چې په افغانستان کې دننه د خبریالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري؟ یعنی بل اقدام باید څه وي؟
دولت چې کله نه اعلان وکړ چې د شهید الیاس دایی، شهید ملالې میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بېلابېل وخت باندې اعلامیه ورکړي. زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ د په دغه جریاناتو کې له ځان سره شریک کړي. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دویش نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحو. تېره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکوي له سره یو ناست نه یو، په هغې کې موږ غوښتنه همدغه وه له دولت نه. موږ به دا ځل په پوره جدیت باندې دولت نه همدغه غوښتنه کوو چې موږ ته برخه راکړی شي. په دې برخه کې موږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي او ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زموږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغسې پراخه کمیتا ورته جوړ شي چې پاغي کې رسنې او کورنۍ او د مسولینو کورنۍ د رسنې او نهادونه لا ټول پکې ونده ولري نړیوال ناظرین پکې ونده ولري خصوصا به سرحد ژورنالیستان او د بشر د حقوق نړیواله اداره ملګری ملتونه او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
هاشمی صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
ویوا لا لیبرتا
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ پاکسر شهرونو کې د نوې میلادي کال مراسم د کورونا وایروس ته خبرېدو لکباله محدود المنزل شوې دي. په جاپان کې دا مراسم او اوس په چین ته مخه کړو. په چین کې د نوې کال مراسم او په شمالي کوریا کې دا مراسم نیوزیلند او استرالیا هغه هیوادونه دي چې تر نورو مخکې پکې د نوې کال مراسم لمنځل کیږي. په استرالیا کې دا مراسم خو په نړیواله کچه ډیرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تیره بیا اورلوبي ته تلویزیونونو له لارې وویني. د نوې میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول او تر امریکا پورې په اورلوبو ولمنځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغون شي او یو ځای دا مراسم د تیرو کلونو په څیر ولمنځي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
نړیوالو نوې میلادي کال ته بې له دې چې د تیرو کلونو په شانې په شاندارو مراسمو ولمنځي هرکلی ووایه او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هیلې وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوې کال مراسم په تیره بیا اورلوبي له استرالیا پیل شوي او په تدریج آسیا، منځنی ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې. په نیویارک روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېره خپریږي له رایو ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډېر شهرت لري د دغه شهر د اوپرا د ودانۍ پر سر اورلوبي وشوي، خو د معمول خلاف د خلکو لوی غونډې نه وي ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډې دو بندیزونه لګولي وو. نو ډېرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوې کال مراسم پیل شي حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوې کال مراسم تر سره کړل. په جنوبی کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي د نوې کال مراسم غلي تر سره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل ځکه چې حکومت بندیزونه لګولې دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی وو د نوې کال مراسم جوړ نشول او هسه هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلېږي ډېر لمانځي. په هند کې هم د نوې کال مراسم محدود وو، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړ ودانۍ ده د نوې کال د اورلوبو ننداره وشوې چې زرګونه خلک د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeerl.org.
افغانستان پلازمینه کابل د نړۍ یو له خوشارونو څخه دی چې هوایي ککړه ده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هوا د ککړتیا په ارتباط د متخصص ډاکټرانو څرګندونې تاسو اوریدلی شئ. خو ازادي راډیو د سار لوو د ماشام ترو پوری په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې سمش پرونه د اف ام په 3.5